دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم افغان حکومت وایي چې د 600 طالب بندیانو د خوشی کولو په تړاو د طالبانو له ډلې سره اختلافات حل شوي دي یوې حکومتي سرچینې د پنجشنبې په ورځ د امریکا جغ ته وویل طالبانو یو نوی لیست افغان حکومت ته سپارلی دی چې له مخې به نور طالب بندیان له زندانه خوشی شي ویل کیږي چې د طالبانو لخوا په سپارل شوي نوي لیست کې 1502 نوي طالب بندیان شامل دي د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په شپاړسمه وویل چې د طالبانو بندیان د حق له عبادي اداو پر اساس نه خوشی کیږي او طالبانو ډله باید د خپلو زندانیانو یو بل لیست افغان حکومت ته وسپاري د دغه شورا ویان جاوید فیصل وویل چې دغه شمیر کسان د غلا و جنو فساد او قاچاق په جرم د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي خو طالبانو افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو خبر رد کړی دی په قطر کې دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاین امریکا جغت وویل د بندیانو کمیسن ماته وویل چې تر اوسه داسې کوم تصمیم نه دی نیول شوی حکومت په اصلي لیست کې د ستونزو اداوي کړي دي خو دغه اداو د اثبات لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی دغه 600 طالب بندیان د طالبانو په هغه 15,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د دوه د تړون وروسته افغان حکومت ته سپارلی وو د ایران رسنیو راپور ورکړی دی چې د تهران په لویدیځ کې د جمعې په سهار وختي چاودنه شوي ده د ایران رسمي خبري اژانس ایرب دغه چاودنه راپورټ کړی دا ویلي دي چې د دې سیمو خلکو د شهر په دغه سیمه کې د چاودنې ژغ اورېدل دي راپور وایي چې د تهران په ځینو سیمو کې د چاودنې وروسته برېښنا قطع شوي ده دغه چاودنه په داسې حال کې شوي ده چې په دې وروستیو کې د ایران په اساسو مرکزونو کې مبهمې پیښې رامنځته شوي دي او داسې ګنګوسې دي چې کیدای سي د دې پیښو تړاو د اسرائیل د سبوټاژ د کمپاین برخه وي د امریکا ستري محکمې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لړ پخوانیو مالی سوابقو ته د نیویارک څارنوال د لاسرسي غوښتنه منظوره کړي خو په یو بل دوسیه کې د وسته لپاره د امریکا کانګرس د هغې غوښتنې مخه نیولې ده چې د جمهور رئیس مالیاتي سوابقې غوښتي وو د محکمې حکم د پنجشنبې په ورځ د ستري محکمې د نو قاضیانو له ډلې څخه د وو لخوا تایید شو او د امریکا د قاضي الکوزات جان رابرټس لخوا تالیف شو د دغه حکم له مخې د ټرمپ د حسابداري شرکت مزارس باید د ټرمپ یو لړ مالی سوابق د جنایي تحقیقات لپاره منصفه هیئت ته وسپاري په همدې حال کې ستري محکمې د دغو اسنادو ته د استازو مجلس ته درو کمیټو لاسرسی رد کړی دی د امریکا د وروستیو جمهوریتانو برخلاف ټرمپ د خپلو مالی سوابقو او نورو اسنادو لخبرېدو چې د سرمایې او شخصي شرکتونو په اړه دي د جزئیاتو خپرولو ډډه کړې ده د امریکا د هوایي چلن ادارې د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای هغه خاصه اجازه لغوه کړي چې په امریکا کې د کورونا وایرس لوجې بن پاتې پاکستانیانو بیرته وطن ته رسول لپاره ورکړي وو د پاکستان د ډان برسپانی په خبر کې د پی ای ای ویان لکول ویل سی دی چې د امریکا چارواکو د دغه اجازه د لغوه کولو پریکړه د هغو تورونو ورسته کړي چې وايي پاکستانی پایلوټان جالي جوازنامې لري د پاکستان د هوایي چلن فدرالي وزیر غلام سرور خان د پی ای ای یو الوتکه چې په کراچي کې ولوي ده د غي ورسته پاړه د رپورت وړاندې کول پر مهال ویلی وو چې دغه هوایي شرکت پایلټانو کې 150 داسې کسان همسته چې جوازنامې جالي دي د الوتکې په دغه پیښه کې د عملی په ګډون د نوي څخه زیات مسافر مرسول خو دغه الوتکې د پایلټ پاړه ورسته ویل سو چې دغه جوازنامه اصلي وو د پاکستان د هوایي چلن وزیر د دې تور ورسته اروپا د شپږو میاشتو لپاره د پی ای ای پروتوکو اروپا ته په ورتګ بندیز ولګوي او دغه راز د نړۍ نور هیوادونو د پاکستان پایلټانو ته اجازه ورنکړه چې الوتکې والوزوي او د پاکستان د چارواکو سره اړیکې نیولي تر څو د هغوی جوازنامې تایید کړي د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ای ویاند عبدالله خان دا تایید کړي چې امریکا ته د خاصو الوتنو اجازه د لغوه کېدو خبر د امریکا چارواکو د یو ایمیل د لارې ورکړی دی ملګری ملتونه وایي چې چاودونکي مواد چې د لیبیا د کورنۍ جګړې په وخت کې شخصي وي د مې د میاشتې راسي لږ تر لږه 130 تنه وژلي دي د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو
ملګری ملتونه وایي په دې چاودونکو کې اکثریت اوس شوي کسان ملکیان دي سره دې چې په دې تیر څو میاشتو کې لیبیا کې جګړه وساره مشوي او کارپوهان وایي د جګړې دوړ خو ته د کوم د تړکونکو خېډې وسلې ورکړي او د دې احتمال شته دي چې بلکل و بیا دغه دوړ ډلې جګړې ته پوره تیاری ولري تقریبا یو میاشت مخکې ټرابلس د وی دګر کوم سړک د عام خلکو موټر په یو مان برابر شو چې وتن پکې وژل شو یو بل څه په اورې شو هم دا نن غته هم د تیری یک شنبه په ورځ د خیریه مؤسسې دوه کارکونکو چې کور په کور ورزیدل چې د سیمینارونو نه او چې دونکو مواد پاکړي په خپل په یو مان برابر شو دوړ پکې وژل شو د اوسه لاته زیات شو کتن جملې نه چې د می د میاشې راځي وژل شي یو اتیا یم خلک دي سړې د کسان د مانینو د پاکول په وژل شو دي ملګرو مې ته خبرداري ورکړې چې د لیبیا تقریبا پاره برخه کې مې خپل خدل شي او دا کار د خلکو ژوند ته خطر پیښ
او پنړی کی په کورونا وایرس دغه سو کسانو شمیر ل 12 میلیونو څخه وشته دي د ټولو کورونا نیولو شاوخوا یو درایمه برخه د امریکا په متدیراتو کې ده د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې په متدیراتو کې د 2 میلیونو څخه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي او 1,200,000 څخه زیات کسان ترې مړ دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو هله د چ خبرونه تر پای اوري قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت ته هڅو په لړ کې د سیمې له هیوادونو چین او پاکستان وروسته نن کابل لنړیوالو هیوادونو او سازمانونو سره د یوې ګډې غونډې کوربه و په دغه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بین الافغانی خبرو او اوربان په اړه بحثونه وسول د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر جنجال پای ته رسیدلې دی حکمت سروش د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه رپورت تیار کړی
افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د سیمېزي او نړیوال اجماع لپاره نن د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کوربه وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ویډیوي غونډه کې د ملګرو ملتونو ناتو او اروپای ټولنې په ګډون هغه هیوادونو برخه اخیسته چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي د روانې اونۍ په پیل کې افغانستان د سیمې هیوادونو له استازو سره او ورپسې له پاکستان او چین سره هم د افغانستان د سولې په تړاو ګډې غونډې کړې وې
د بندیانو په تبادله د افغانستان جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ سولې مذاکرات او عاجل پیل د تاوتریخوالي کچې کمول او د اوربند تامینېدلو باندې بحث او تبادله نظر وکړي
د ولسی جرګې غړي وايي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسې یو مهم پړاو ته رسیدلې دغه ډول غونډې ځکه مهمې دي چې د سولې په اړه سیمې ځاو نړیواله همغږي رامنځته کړي
شخصیت په ملک زیات اندېښنې ولري اما ټول د دغه قناعت ورکول چې ګویا په یو باثبات افغانستان کې د دوی هغه ټولې اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کیږي نو دا ډېره مهمه ده فعاله ډیپلوماسي مطمئنه چې د افغانستان په ګټه تمامېږي او باید چې افغانستان د حرکت ژوندۍ وساتي
لپاره چې بیرته دغه توجه را ډېره کړو همشغي او همکاري لپس قوي کړو مهمه دا چې دا ډول کانفرنسونه ولرو ترڅو لاډیر د سولې پروسې ته نړیوال وهڅو ګاونډیان وهڅو او سیمیز هیوادونه وهڅو
خو ځینې بیا په دې باور دي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې په اړه خپل دریز پیاوړی او د سیمې هیوادونو ترڅنګ نور شکل هیوادونه پر خپل خوا کړی خو دا ځکه ستونزمنه ده چې ډېری هیوادونه د افغانستان د رواني کشاله یو منځنۍ حل لار غواړي
موسنی وخت کې دوی نه د طالبانو د دریز ملاتړ کوي او نه هم هغه څه سولې غواړي لکه د افغانستان حکومت چې غوښتنه کوي په دې خطر زه فکر کوم د یو هڅه ده مګر دا ډیره بریالۍ هڅه نه ښکاریږي او دا څه نه ښکاریږي چې د سیمې هیوادونه به د هغه څه خلاف ګام واخلي چې امریکایانو د افغانستان د سولې په تړاو روان کړی دي
خصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري د پاکستان پر حکومت باندې فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه عمل وکي او طالبان له جګړې څخه د سولې بهر ته ستنه کړي
بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استاذ مارکس پوتزل په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستيال ملابرادر سره کتلی د طالبانو ویان سویل شاهین وایي چې دواړو اړخونو د دوحې د تړون پر پولې کېدو د بندیانو پر خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو خبرې کړې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو شمیر 3,900 ته رسیدلی دی د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د تیرو دوه میاشتو په پرتله په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې کمې شوې دي همداشان دا وزارت وایي چې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه حل شوې ده په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال رپورت ووري.
د امې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپاړس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 314 نو مثبتو پیښو سب خبر ورک چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اختشو کسانو شمېر نږدې 3200 ته ورسېد. د امې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې وي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 40 تنه مړه شوي او 141 تنه له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. دامی روختی وزارت وی چی پا افغانستان که دو کرونا دو ویرس دو مضبط و پیخو پشمیر کی دو تی رو شاوخوا دو میشو پرتلا دو پاموار کاموالی را غلی. دامی روختی وزارت سرپرست دکتر احمد جواد عثمانی نن کابل که و خبری کنفرانس پا ویانا کی ویل چی و نیم میشو راندی پا افغانستان که دو کرونا ویرس دو مضبط و پیخو پیسدی شاوخوا اوی پیسدو تا رسیدلا. اوس محل دا پیسدی شاوخوا سلویخ پیسدو تا چی تشویده.
بسیار با وضاحت ایده بیان میکنیم که ما انوز
دا په سرګند وایم چې موږ لا هم د کرونا په بحراني وضعیت کې یو. زموږ هدف دا دی چې د کرونا د وایرس د پیښو شمیر له 50% څخه ښکته حالت ته یوسو او بیا هغه مهال دا ویلی شو چې موږ په ښه وضعیت کې یو او ورو ورو خپل عادي ژوند پیلوو.
د
کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کابل خاریان څخه وغوښتل چې د کرونا وایرس ګواښ لا هم جدي ونیسي او د امې روغتیا وزارت سپارښتنې په کلکه مراد کړي. هغه ویل چې د ښار په ډېرو برخو کې لا هم ګڼه ګوڼه لیدل کېږي.
در رستوران ها و در پارک ها و در هتل ها بر ما تعهد میتن.
په رستورانتونو، پارکونو او په هتلونو کې موږ سره ژمنه کوي. ژمنه یې کړې زموږ په مخ کې ټول شرایط په منظم ډول راته ښودلي، خو چې کله د څارنې لپاره ورځي هماغه ګډوډي او بې نظمي دوام لري. یعنې چې ټولنیز واټن نه مراد کیږي. د ټولنیزو او کلتوري ادارو ډېر کارکوونکي ټولنیز واټن په خپله هم نه مراد کوي او ماسک څخه هم کار نه اخلي، چې موږ ته یې ژورې اندېښنې راولاړې کړې دي.
تشویش
هغه ویل چې که هوټلونه، رستورانونه او د باغونو خاوندان دا شرایط رعایت نه کړي، نه یوازې دا چې د کاروبار ځایونه به یې وتړل شي، بلکې جریمه به هم شي. د بلې خوا د امی روغتیا وزارت اعلان کړی چې د افغانستان په روغتونونو کې د اکسیجن د کمي ستونزه حل شوې ده. د امی روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثمانی خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې د کرونا د وایرس د درملنې په روغتونونو کې اوس د اکسیجن د کمي ستونزه په بشپړه توګه حل شوې ده.
امروز فضل خداوند چالش کمبود اکسیجن
نن د الله تعالی په فضل سره د افغانستان په روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود ګواښ له منځه تللی دی او په کافي اندازه اکسیجن په روغتونونو کې شته دی. خلکو ته ډاډ ورکوم چې په دې اړه اندېښنه ونه کړي.
د
امیر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دغه وزارت د اکسیجن د تولید 1500 کوچنۍ دستګاګانې هم اخیستي چې هر یوه یې د یو ناروغ لپاره اکسیجن برابرولی شي. هغه ویل دا دستګاګانې به ژر کابل ته راوړل شي. همداشان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د کابل په درې روغتونونو او په اوو ولایتونو کې په روغتونونو کې به د ژمي تر پیل پورې د اکسیجن د تولید مرکزونه فعالیت پیل کړي، چې ورسره به دغو روغتونونو ته له بهر څخه د اکسیجن د برابرولو اړتیا د تل لپاره رفع شي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره WFP وایي چې په افغانستان کې خوراکي موادو ته د اړو کسانو شمیر له 10 میلیونو څخه پورته سوی دی او دا اداره په پام کې لري چې په روان کال کې له دغه شمیر اړو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا ل خپرېدو وروسته خوړو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره په پام کې لري چې سږ کال په دغه هیواد کې له 10 میلیونو څخه زیاتو کسانو سره د خوړو مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې یا WFP د دفتر د اماړیکو مسؤل وحید الله امانی امریکا غږ ته وویل چې دغه ادارې په 2000 میلادي کال کې دا سباندې 1 میلیون افغانانو سره د خوړو د مرستې پروګرام ترتیب کړی و، خو اوس په پام کې لري چې 3 میلیون نورو افغانانو سره هم په روان کال کې د خوړو مرستې وکړي.
په دې معنی چې د افغانستان وضعیت په کتو د حالات د د قرنټین د کار نشټون د مارکیټ بندیدل دا ټول ته په پام سره د بشتي د هغه پلان پر سربېره کوم چې 2000 کال لپاره لره یعنی ورو اشاره 2 میلیونه کسان په پام کې ول چې باید ورته مرستې ورسول شي د هغه سربېره 3 میلیونه نور کسان هم په نظر کې ونیول چې دای هم د خړو له پلوه خوراکي توکو ته یعنی د دبليو سی له مرستو ته چې باید ترلاسه کړي دوی به ورته ډېر اړتیا لري.
ښاغلی امانی ویل په 93 میلیونو اړمنو افغانانو کې 80% په خارجي سیمو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د وبا د خپرېدو وروسته خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. هغه د دغو اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو پر همکارۍ او ټینګار وکړ او ویل
د دې لپاره کافي پیسې نه لرو ولې هیله لرو زمونږ تمویل کوونکي هغه ډالران هغه پر اساس بیا به هم وایم چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا اداره یا ایسایډی ده دوی هم را سره وعده کړی دي او تر ډېر اندازې پورې کومکونه هم ترلاسه شوي. د دې لپاره چې موږ دغه 3 میلیونه نور اضافي کسان ورسیږو موږ 3.5 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لرو چې له دې ډلې څخه تر اوسه پورې موږ یوازې 6 میلیونه یا ترلاسه کړي او یا وعده شوي.
په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې یا یو ایس آی ډی په افغانستان کې له ډبلیو ایف پی سره د 9.5 میلیونو ډالرو نوې مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي چې له دغې نوې مرستې سره به دا اداره د خوراکي توکو او نقدو پیسو د ویشلو له لارې د کړکیچ او طبیعي پیښو له امله د زیانمن شوو ټولنو په خوارځواکۍ اخته شوو ماشومانو امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو او د هغو کسانو په ګډون چې د خطرونو د کچې راټیټولو اړوندو فعالیتونو کې برخه اخلي او شمیر یې نږدې 1 میلیون ته رسیږي مرستې وکړي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د دوی د سروې په اساس دا مهال د افغانستان د 15 ولایتونو د 112 ولسوالیو کابو 1 میلیون اوسیدونکي د طبیعي پیښو تر جدي ګواښ لاندې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل
همي 1 میلیون نفر فعلا به کمکای عاجل نیاز داره.
همدا 1 میلیون نفر اوس بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې لپاره چې موږ دغو زیانمنو او اړمنو افرادو ته رسیدنه وکړو زموږ پلان تدوین شو او په دې پلان کې موږ د دولت د بیړنۍ حالاتو له کمیټې څخه 600 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې وې چې یو برخه یې همدغو اړمنو کسانو ته د رسیدنې لپاره و.
یک بخشش رسیدګي برای می افراد نیازمند بود.
د ښاغلی عظیمی پر وینا د طبي پیښو له امله له دغو زیانمنو کسانو سره د مرستو لړۍ پیل شوې او همدا اوس هم دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت پر وینا افغان حکومت په یوازې دغو اړمنو کسانو ته رسیدنه نشي کولای او په دې برخه کې د خوراک د نړیوال ادارې په ګډون د مرستندویو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو مرستې او همکارۍ خورا مهمه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د بشری حقوقو سازمانونو خبرداري ورکړي ک د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل اعلان سوی پلان لمخه د فلسطین په اشغالي سیمو کې د ناقلو يهودو لپاره جوړ سوی آبادی رسمن په اسرایلو مدغم کړي نو فلسطینیان به لسګونو زره جریبه ځمکه امریکا له سره ورکړي. په دې باره کې د بیت المقدس څخه د امریکا جغ د خبريال رپورت ووري.
د فلسطینی سړی جواد سیام د کور شاتنې برخه پلاس جوړ شوی یو زنګ وهلی فولادي دیوال په وسیله جلا شوې ده. اخوا بیا د هغو ناقلو يهودو یو ډله چې د خپل ایدیالوژیکي مفکورې په اساس دلته راغلي دي په یو ودانۍ کې اوسیږي او دا ودانۍ په اصل کې د جواد سیام د کورنۍ ملکیت و. نوموړی له 13-15 کلونو په قانوني جګړه کې ښکېلو. د اسرائیل محکمه بالاخره د ناقلونو په طرفداري پریکړه صادر کړه. د اټریټ کوهانم پونوم د ایوی ادارې اجرایی رئیس ډانیل لوریا چې په سیلوان کې د ناقلو يهودو د چارو مسولیت په غاړه لري په دې اړه وایي
اټس ویری ټف فور د یو فلسطینی لپاره یو اسرائیلی محکمې ته تلل ډېر ستونزمن او سخکار دی. د دې لامل دا دی چې حکومت محکمه او قاضیان ټول په یو نظام کې دي او د ناخلینو د مشت کولو سازمان ایلاد ډیر قوی دی. د ایلاد له نظره مونږ د دوی په خاوره کې مشت فلسطینی مجرمان یو.
په دغه سیمه کې ناقلو يهودو ته د ملکیت حق تیر کال ورکړ شو. د دې نه مخکې دا ډول قانون هلته نو موجود. دا دواړه کورنۍ یو له بل سره سم گزاران نشي کولای او د بشري حقوق ډلې وای چې په ځینو مواردو کې د بیت المقدس فلسطینی اوسیدونکو هغومره د خپلو جایدادونو د خوندي ساتلو لپاره حقوقي مسؤلیت نه لري، لکه څومره چې د اردن د سیند د لویدیځ غاړې فلسطیني اوسیدونکي لري. دلته یو فلسطینی کولی شي چې د هغو نړیوالو قوانینو پر اساس محکمې ته رجوع وکړي چې په یوې اشغالي سیمې کې ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو په خاطر جوړ شوي دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې اسرایلي چارواکو په تیرو څو لسیزو کې د قانون نه غلطه ګټه پورته کړې او د بیت المقدس په حساسو برخو کې په زور فلسطینی کورونه نیولې دي، اوسیدونکي په زور شړلې دي او په دې ترتیب د ناقلو یهودو د آبادولو لپاره زمینه مساعده کړې ده. جواد سیام په دې اړه داسې وایي:
نړۍ غواړي چې دلته یو لمینې ډک ژوند وګوري. دوی غواړي چې وګوري چې فلسطینیان او اسرائیلیان یو ځای سره اوسیږي او په ګډه سره ژوند کوي. خو دوی د وادي اسرائیلي په اړه چې غواړي ستاسو سره نورمال ژوند وکړي په اړه خبرې نه کوي. دلته چې موږ د هغو یهودي ناقلینو سره مخامخ یو چې په یو نظریاتي بنسټ دلته میشتي، هغه فکر کوي چې دلته باید د یهودانو اکثریت وي، نو هغه دلته د دې لپاره نه راځي چې ستا د ګاونډي په توګه در سره یو ځای ګډ ژوند وکړي. هغه دلته د دې لپاره راځي چې خپل کور سره خواته بل کور واخلي او همداشان بل کور واخلي.
د زیاترو هغو فلسطینیانو لپاره چې دا وخت د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې اوسیږي او د څو لسیزو راهیسې د اسرایلو د نظامی اشغال لاندې دي، د خاورې نیول او په اسرایلو پورې تړل ظالمانه او دردیدونکي رسمي پروسې نه سوا بل څه نه دي. د سیلوان وی فلسطینی اوسیدونکي میرمن عمل سمرن په دې اړه وویل:
دلته نور خیزی نشته دی، یوازې یو خیزی وای چې د یمنیانو په وکیلی کې د یهودیانو عبادت ځای پورې تړاو درلود. د دغه کلی ځنې عربي کورنۍ روپۍ اخیستلو ته چمتو نه وې، اول ته یې اوسېدلو ته دوام ورکړی و. نور خیزی مخې ته نه دي راغلي. دوی د دغه ځمکې پلورلو ته چمتو نه وو. دا یوازینی خیزی وای چې محکمې ته لاړه.
د ژوند په سطحه کې بې انصافي او نامساوات په سیلوان کې په هر ځای کې په سترګو ښکارا لیدل کیږي. په دغه ځای کې چې خپل گنجائش نه پکې زیات خلک اوسیږي، د فلسطینانو کچه آبادۍ پرتې دي چې حالت یې ډېر خراب دی. د آبادۍ د بیت المقدس د زاړه ښار له دیوال نه د باندې د اردن د سیند لویدیځ غاړې اخرنی حتی غځېدلې دي. خو څرنګه چې دا سیمه اصلا د بیت المقدس هغه مقدس مقام ته څیرمه پرته ده چې په یوې تپې باندې موقعیت لري او مسلمانان یې د حرم الشریف په نوم یادوي، خو یهودیان یې د هیکل سلیمانی په نوم پیژني. له همدې امله ورته د ناقلو یهودو د ټولو سازمانونو او ډلو خاصه توجه اوښتې ده. هغوی د تیرو څو لسیزو نه را په دې خوا په دغه ځای کې د کورونو او جایدادونو په اخیستلو باندې بوخت دي. د ناقلو یهودو د ایټریټ د ادارې اجرایه رئیس ډانیل لوریا وای: یهودیان حق لري چې دلته آباد شي. د ډانیل په شمول د هغو یهودي ناقلینو لپاره چې د یو ایدیالوژیکي تحریک په اساس دلته راغلي دي، دا کومه غټه ستونزه نه ده. د ده او د نورو هغو ناقلینو لپاره بیت المقدس د اسرائیلو هغه یو موټی پایتخت دی چې په انجیل کې ذکر شوی او د یهودو سره پکې د یو ځانګړي وطن وعده شوی. د دوی په فکر اوسني ناقلین د هغو یهودي مبتکرینو وارثان دي چې د اسرائیلو د دولت د بنسټ ډبره په دې خاوره کې ایښې وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د فلسطین په اشغالي سیمو کې جوړو شوو د یهودو ټولې آبادۍ او د اردن د سیند ستراتیژیکي دربه په اسرائیلو کې شامل کړې. نوموړی وایي چې دا کار د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور ډانلډ ټرمپ د پلان په اساس کوي. که څه هم چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به کله خپل پریکړه تطبیق او عملي کوي، خو هغه دا خبره کړې یوازې د خاورې یو ځای کول نه غواړي، بلکې غواړي چې انسانان هم سره یو ځای شي. که هغه په خپل قول عمل وکړي، نو د فلسطینانو په لسګونو زره جربه شخصي ځمکه به ممکن چې د اسرائیلو برخه وګرځي او مالکان به د اسرائیلو د نوو سرحدونو نه اخوا د په کوچنیو آبادیو کې ژوند کولو ته اړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ د مطبوعاتو غټ ټکی اوري. د
تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډه ته د پنځ شنبه ورځ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسي انعامونه ولې د ټرمپ ادارې ځواب نه دی ورکړی. نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بې اهمیته بللي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په سر انعامونه ورکول. خو ولې د ټرمپ ادارې تر اوسه ځواب نه دی ویلی؟ په واشنگټن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار د ورځپاڼې دا پوښتنه امریکا غا ته د څه ځواب کړه.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخراووا د خبرونه رد کړل. خو سره د دې هم واشنگتن نشي کولای چې په عیني وخت کې په دنیا کې څو جنګونه مخته بوزي. غیر مستقیم جنګونه دا اوس هم روان دي په منځنۍ ختیځ کې د روسیې سره غیر مستقیم دا جګړه روانه ده. دقیقو اطلاعاتو د چړنو سره بیا به امریکا په خپلو انتخابونو کار کوي چې روسیې سره باید څه وکړي. او بل دا چې دلته په واشنگتن کې هم دوی باید یو واحد نظر ولري د انتقام اخیستلو په مورد کې، مثلا کانګرس ته، پینټاګون ته، د امنیت شورا ته، خپل سپینه ماڼۍ ته، او دغه واحد نظر تر رسیدل هم یو ستونزمن کار دی په واشنگتن کې.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي جمهوری غوښتونکي جیم بینکس پر نیویارک ټایمز ورځپاڼه تور پورې کړی دی چې د دې راپور له خبرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په شپږویشتمه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو په دې موضوع راپورونه ورکړل. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلو کچیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. سره له دې چې روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی، خو که چیرته ثابت شي چې روسانو په افغانستان کې د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي نو د واشنگتن تر ټولو سخت غبرګون به د روسیې په مقابل کې سي. په لندن کې میشت سیاسي مبصر او د افغان مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر صلاح الدین سیدی امریکا غږ آشنا رادیو ته وایي
روسانو د خپل امنیت ساتل د لپاره مطمئنن د هری وسیلې څخه او د هغه په جمله کې طالب څخه استفاده کوي. دا چې پیسې ورکړ شي وي دا پیسې په کوم هدف ورکړ شي دي د دې ثابتول ډیر سخت کار دی. اما په هر صورت دا ویل شو چې امریکایان او روسان سره خپل مشکلات لري. که یو سلسله سیګنالونه او یو سلسله چینلونه خلاص شي چې امریکا او روسان دی په ګډه د افغانستان د معزل د نور سیمو هیوادو څخه لکه د چین او بعضی هیوادو سره مشترک کار وکړي او هڅه روانه دي چې دا مشترک کار صورت ونمومي. دا تمام یو د بل سره تاثیر او متقابل تاثیر لري. په یو شتمه پیړۍ کې هر څه ممکن دي. په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې اثبات د دې قضیه هغه څه چې په جناب پامپیو ویلي دي د امریکایي وزیر خارجه چې ما دا په یقین ویلی شم چې د دې خبرې اثبات په واضح شکل باندې ډیر سخت کار دی.
ایشین لایټ په هغه آنلاین کانفرنس لیکنه او تبصره خبره کړې چې هدف په افغانستان کې سولې او پخلاینې ته د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې، ثبات او د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره څومره مهم او د اهمیت وړ. سیاسي مبصر شهزاده مسعود دا پوښتنه امریکا غږ ته د څه ځواب کړه؟
بل شکه چې bale لکه څنګه چې تاسو پیږئ د افغانستان قضیه خو دوه بوده لري، یو داخلي او بل بیرونی بوده. په بیرونی بود کې همیشه موږ دا خبره کړې ده چې تر څو چې د منطقي اجمانی نړیواله اجمانی موږ یو پایدار رسول ته نشو رسیدلی. زه امیدوار یم چې دغه کانفرنسونه چې د ویډیو کانفرنس د لارې نه کیږي یو ماهنګي پیدا شي د افغانستان د قضیې د حل لپاره او ټول په یو واحد موقف باندې د افغانستان